طالبان وایي له ایراني چارواکو سره له بیلابیلو لارو تماس نیولې او هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي حنفي چې په عین حال کې د کډوالو ورستنیدونکو چارو ته د رسیدو د کمیسیون مشري هم کوي په کابل کې وویل چې دوی د ایران نه دغه وروستۍ څپې د اجباري استلو اندېښمن کړي دي. هغه وویل هغه کډوال چې له ایران نه راستنېږي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بیرته راستنیدونکو چارو وزیر د ایران له سفیر سره کتلی دي او له هغه سره یې په خپله خوښه او داوطلبه توګه د افغان کډوالو پر راستنیدو ټینګار کړی دی. اخوا د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکړی چې د ایران له لوري د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي لامل د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دې شمیر راستنیدونکو ته د بیړنۍ مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا د پنځشنبه په ورځ په یو ریپورت کې ویل یوازې سکل تر دې د مل ایران څخه څه باندې 1,000,000 افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې هغه 400,000 کسان چې په همدې موده کې له پاکستان څخه ایستل شوي پکې نه دي شامل. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې د جون له 13 نیټې وروسته د ایران نه د افغانانو د راستنېدو چټکوالی زیات شوی او د جولای په لومړۍ نیټه تر 2,300 ډیر کسان یوازې په یوه ورځ ثبت شوي دي. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی هدف یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې طالبان رسنیو ته ورکړي. په دې لارښود کې طالبان رسنیو ته امر کړی چې سیاسي باسونه او د دغو باسونو د ملبلو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبان لخوا تایید شي. یوناما نن پر خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي د لارښود پر سیاسي باسونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسور فضا نوره هم پراخه کړي. یاد لار خود شاوخوا دو ونې مخکې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د یو شمیر رسنیزو مسولینو سره په یو غونډه کې شریک شو. په دغه لار خود کې راغلي چې سیاسي باسونه باید د اسلام د دین د اصول او ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په دغه لار خود کې دا هم ویل شوی چې شنونکي او خبريالان باید د طالبانو د مشر ملا هیبت الله په اړه د خبرو پر مهال هغه تامیر المؤمنین وایي او د طالبانو حکومت ته باید د افغانستان اسلامي امارت وایي. دا پاکستان پولیسو یو سلو نه 7 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټاګي برګي په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولې دي. دا دغه هواد د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې دا مرکز په چې دې مرکز خلک تیرېستل او د چل ولې ترې پیسې ټولولې. ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان په ختی صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د نیول شوو کسانو له ډلې 8 تنه پاکستانیان، 3 تنه چینایان او پاتې نور د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي خودل شوی دي. ویل کېږي چې پکې 13 ښځې هم شامل دي. د پولیسو د یو ریپورت کاپی ښیي چې قربانیانو په پیل کې د لګي پانګونې په بدل کې واندازه ګټه ترلاسه کوله، خو وروسته هڅه ویل کېدل چې نورې ذاتي پیسې هم پانګونه کړي او هغه ترې لاندې کېدلې. دا خبره
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا ش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام ستړي مشه مایکروفون ساسه پروګرام ته مو زفرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. دا ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان پر اتلونکو څو ورځې کې په ټول افغانستان کې د تودوخي د سخت څپې خبرداري ورکړې ده. د سازمان پر خپل فیسبوک باندې په بیان کې ویلي دي چې احتمال لري د افغانستان جنوب، ختیز او شمال ختیز سیمې ډېر ژر له 50 درجې پورته تودوخه تجربه کړي، خو په دغه مرته تودوخه هوا کې یا په دومره لوړه درجه هوا کې څنګه خلک کولای شي ځانونه له ناروغۍ وساتي، کم ډول خوړه وخوري، څومره اوبه وڅکي او همدارنګه څه کولای شي چې د دغې تودې هوا په وړاندې ځانونه سیف وساتي او دوی ناروغان نشي. بل پلاو بیا د خلون لريوال سازمان پور کړو چې د هوا په ګرمۍ دوسره ماشومان په څنګه توګه باندې په بلا بیلو ساري ناروغي وخت شوې دي. په دې موضوعاتو نن په پروګرام کې خبري کوو. ریدونکو ملمانه مر سره شته ډاکټر سیمان مراغوخت دي تاسو کولای شئ چې خبرونه ته څنګه وای خو مخکې لدین چې ملمنو ته ورشو زه په دې اړه یو راپور او بیرته راکړم.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکي راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول درې یا څلور ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډونکي اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې دوه یا درې ساعته کار کولی شم، نور مو برېښنا نه وي.
دا کابل د پنځمې ناحیې اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د ډیره شوې ده، تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشتون له وجې او د فلونو پرچاوي له وجې نو په خارونو کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو دا اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او پر اتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتله د تودوخې په درجه کې له 2 تر 3 د زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پرون د جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تم ده چې د راتلونکو جولای له لومړۍ تر درې منیټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات له 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپه کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیايي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاص فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او دغه راز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریټ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 2°C، په بلخ او ننګرهار کې 2°C، په کندوز کې 1°C او د کابل د تودوخې درجه 5°C اټکل شوي. ورته وخت د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د سونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالېدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټه برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او تازه ویلي چې په تیره مې میاشت کې د سینه بغل له 9 زره ډېرې، د شری له 12 زره ډېرې، نږدې 1 لک د ملاریا او شاوخوا 15 زره د اسالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمې ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې موریدل چې د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پراتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجې د لوړېدو خبرداري ورکړای وو، خو دا چې په دې تو د هوا کې څنګه ځانونه ساتلی شو، څه باید وخورو او څه باید وکړو.